ද වෂිංටන් ඩිසින දා වොයිස් ඔෆ් ඇමරිකා ජිව රේඩියෝදේ.
نوریدونکو السلام علیکم دا وایس اف امریکا دی ودا ز مجاهد جواد لوبړی په مخړی د دې ساده مهمو خبرونو سره ټکوټه د امریکا ولسمشر جو بایدن کانګرس ته د خپل کاري دورې د سلمي ورځ په مناسبت وینا کې یو ځل بیا خپل هغه خبره وکړه چې موږ افغانستان ته د سول نسلونو جګړې لپاره نه وتللی بلکې د ترهګرو ځپلو لپاره تللی وو او اوس وخت دی چې خپل سرتیر بیرته هیواد ته ستانه کړو. جو بایدن دا هم وویل چې د چین ولسمشر ته ویلي چې د یوشتمې پیړۍ سیالي ته هرکلی وایي خو د امریکا له ګټو څخه به په هر ځای کې دفاع وکړي او په انډو پیسیفیک کې به خپل سرتیري وساتي د دې لپاره نه چې شخړه وکړي بلکې د دې لپاره چې مخه ونیسي. او په هندوستان کې په کورونا وایرس د مړو شمیر له 2 لک څخه وخت دی او دغه هیواد د روغتیا وزارت ویلي یوازې د شروع یا چهارشنبه په ورځ پکې له کورونا څخه 3293 کسان مړ شوي دي. اوس هم بشپړ خبرونه اورئ. د امریکا ولسمشر جو بایدن کانګرس ته د خپل کاري دورې د سلمي ورځ په مناسبت وینا کې یو ځل بیا خپل هغه خبره وکړه چې موږ افغانستان ته د سو نسلونو جګړې لپاره نه وتللی بلکې د ترهګرو ځپلو لپاره تللی وو او اوس وخت دی چې خپل سرتیر بیرته هیواد ته ستانه کړو. هغه وړاندې وویل القاعده په زور شوې ده او د القاعده مشر اسامه بن لادن په خپل سزا رسیدلی دی. خو ښاغلی بایدن ته هم وویل چې یمن، سومالیا او د منځني ختیځ په هغه برخو کې چې ترهګري اوس هم شته په هغه به د امریکا استخبارات خپل نظر ساتي. ښاغلی بایدن د خپل خبرو په دوام وویل چې خپل په امریکا کې وایټ سوپرمسی هم ترهګري ده. د امریکا ولسمشر وویل چې یوشتمه پیړۍ د سیالۍ پیړۍ ده او د چین ولسمشر ته ویلي دي چې موږ سیالۍ ته هرکلی وایو خو موږ به د امریکا له ګټو کپ هر ځای کې وي دفاع وکړو. بایدن دا هم وویل امریکایي سرتیری به په انډو پیسیفیک کې پاتې شي د دې لپاره نه چې شخړه وکړي بلکې د دې لپاره چې مخه ونیسي. ښاغلی بایدن همدارنګه ژمنه وکړه چې د منځني کچې خلکو باندې به ټکسونه نه زیاتوي خو په بډایا به 1% ټکسونه زیات کړي. جو بایدن د کورونا وبا د کنټرول په برخه کې د خپل ادارې د هڅو په اړه وویل چې تر اوسه پورې 240 میلیونه ډوز واکسین امریکایانو ته ورکړل شوې او د جنوري راهیسې په امریکا کې له کورونا څخه 80% مړینه کم شوې ده. د امریکا د دفاع وزیر لوید آستن د پاکستان د پوز لمشر جنرال قمر جاوید باجوا سره په افغانستان کې د امن او افغانستان نه د امریکایي ځواکونو د وټلو ترڅنګ په یو شمېر نورو مسلو خبري کړې دي. د پاکستان د پوز د مطبوعاتو څنګه ISPR د شروع چهارشنبه پورز یو بیان کې ویلي جنرال باجوا او لوید آستن په ټلیفوني خبرو کې په سیمهیز امنیت په افغان سوله کې د ورستۍ او پرمختګونو او د افغانستان د امریکایي ځواکونو د ستنیدو ترڅنګ د دوړخیز همکاري پر سر خبري کړي. د جنرال باجوا سره د لوید آستن د خبرو پاړه د امریکا د دفاع وزارت پینټاګان ویاند جان کربي ژورنالستانو ته خپل بیان کې وویل خاغلی آستن په افغانستان کې د امن لپاره د پاکستان د کوخخونو ستاینه وکړه او ویل چې دواړه هیوادونه په سیمه کې د خپل ګډو اهدافو ترلاسه کولو لپاره همکاري باید دوامدار وساتي. د یو بل خبر لمخې د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې مشر جنرال مارک میلی وایي د افغانستان د امریکایي عسکرو د وتلو وروسته د هغه هیواد د سرنويش په حق لا وړاندوینه امکان نه لري. جنرال میلی په امریکا کې په وی غونډه کې خبرداري ورکړې چې تر ټولو ناوړه سناریو به د افغانستان د حکومت سقوط وي. د امریکایي لوړپوړي جنرال په خپل خبرو کې وویل دا چې هلته به د امریکایي سرتیرو تر وتلو وروسته څه کیږي څو نتیجې امکان لري چې ځینی خرابې او ځینی لږې خرابې دي. تر ټولو ناوړه تحلیل بداوي چې حکومت او پوز احتمالي سقوط وکړي، کورنۍ جګړه پیل شي او بشري ناورین رامنځته شي. خو د امریکا د پوز عمومي درستیز وویل تر ټولو غوره نتیجه به د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ موافقه وي. په هندوستان کې په کورونا وایرس د مړو شمیر له 2 لک څخه وخت دی او دغه هیواد د روغتیا وزارت ویلي یوازې د شروع چهارشنبه په ورځ پکې له کورونا څخه 3293 کسان مړ شوي دي. په هند کې همدارنګ په یو ورځ کې په کورونا د زیاتو کسانو د اخته کېدو نوې ریکارد هم جوړ شوی او 3 لک او 6000 نوې پیښې پکې رامنځته شوې دي چې له دې سره په دغه هیواد کې په کورونا د ټولو اخته کسانو شمیر نږدې 13 میلیونو ته ورسیده. د کورونا دوهمې څپې د هندستان روغتي سیستم لمات سره مخ کړي او پرختونونو کې د اکسیجن سخت کمواله لیدل کیږي. د نړۍ ګڼو هیوادونو له هند سره په روغتي دګر کې د ډول ډول مرستو استول پیل کړي دي. جان هاپکنز په هنتون وایي تر اوسه په ګرد نړۍ کې 1.3 میلیون کسان په کورونا اخته او تر 3.1 میلیون زیاتې مړ شوي دي. او ورسته خبردا چې د سعودي عربستان ځواکمن ولیعهد محمد بن سلمان ویلي سعودي او امریکا شریکان دي کڅ هم په پالیسیو کې واړه توپیرونه لري. محمد بن سلمان د قصرګندونی د نهه یاسې شنبې په مخام په یو تلویزیونی مرکه کې د سعودي عربستان د بهرنی سیاست په اړه د خپل لیدلوري د اعلانولو پر وخت وکړي. محمد بن سلمان وویل د سعودي حکومت په امریکا کې د جو بایدن له نوې ادارې سره په ډیرو مسلو کې موافقه لري او زیاته کړه چې دواړه غاړې د خپل توپیرونو حلولو په لارو چارو باندې په ګډه کار کوي. یو له هغه مسلو څخه چې واشنگتن یې د بشري حقوقو په اړه اندیښمن کړي، هغه په 2013 کال کې په استانبول کې د سعودي په سفارت کې د سعودي امریکایي خبريال جمال خاشقچی وژلوه. د خبرونو پای.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوې. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
قدرمن اردوونکو خبرونه مو اوریدل. دا وایس اف امریکا دی ودا اوس هم د مهمو راپورونو پر لور. د امریکا ولسمشر جو بایدن کانګرس ته د خپل کاري دورې د سلمي ورځ په مناسبت وینا کې یو ځل بیا خپل هغه خبره وکړه چې موږ افغانستان ته د څو نسلونو جګړې لپاره نه وتللي، بلکې د ترهګرو ځپلو لپاره تللي وو او اوس وخت دی چې خپل سرتیری بیرته هیواد ته ستانه کړو. جو بایدن همدارنګه وویل چې د چین ولسمشر ته ویلي چې د 20مې پیړۍ سیالۍ ته هرکلی وایي، خو د امریکا لګټو څخه به په هر ځای کې چې وي دفاع وکړي او په انډو پیسیفیک سیمه کې به خپل سرتیری وساتي. د دې لپاره نه چې شخړه وکړي، بلکې د دې لپاره چې مخه یې ونیسي. د ښاغلي بایدن د وینا په اړه بشپړ راپور به زموږ لږ همکار صدقه جان څخه واوري.
د شورو چهارشنبه په ماسختن د کانګرس خصوصي مشترکه غونډه ته خپل لومړی وینا کې صدر بایدن وویل د القاعده مشر اسامه بن لادن د انصاف سره مخامخ کړی شوی دی او داغه په کول د جهنم دروازو ته لیږل شوی دی. صدر بایدن وویل امریکایي ځواکونه افغانستان ته د ترګرو د تعقب لپاره لیږل شوی وو او اوس د افغانستان څخه د ترګرۍ خطر کم شوی او لکه د یمن، سومالیا، افریقی، منځنی ختیځ په شان سیمو ته منتقل شوه دی. هغه ویل په افغانستان کې په تیرو شلو کلونو کې د میړانې او زړورتیا ورسته وخت راغلی چې امریکایي ځواکونه کور ته ستانه شي. سخت کال د جنوري په 28 نیټه د صدارت چوکۍ د سنبالولو ورسته او د خپل حکومت لمبای سل ورځو پوره کولو په موخه صدر بایدن د کانګرس دواړو ایوانونو House of Representatives یا ایوان نمائندگان او د ایوان بالا یا سینټ مشترکه غونډه ته د خپل حکومت د کامیابی ذکر وکړو. د امریکای په تاریخ کې دا لومړی ځل و چې د تقریر په وخت صدر بایدن په شا دوا میرمنې ناشته وي. یو میرمن نائب صدر کمالا هیرس او بل د ایوان نمائندگان سپیکر نانسی پلوسی وا. د کورونا وایرس لامل د کانګرس ټولو 1500 او 15 غړو په ځای یوازې 200 غړو ته په مشترکه غونډه کې د شرکت بلنه ورکړې شوې و چې دا ډول د کانګرس غړي د یو بل سره اوګه په اوګه د کښېناستو په ځای په لږه فاصله ناست وي. د کانګرس اکثر غړو ماسکونه لګولي وو او چا یو بل ته لاسونه نه ورکول او د یو بل سره به سوک او یا سنگل د پخیراغلي دپاره ټکر کولی. صدر بایدن په خپل تقریر کې د ملک دننه د کرونا وایرس په ضد د خپل حکومت د اقداماتو ذکر وکړو. هغه ویل تر اوسه پورې د 200 میلیون نه زیاتو امریکایانو ته د کرونا وایرس ویکسین ورکړی شوی دی. د دې ترڅنګ هغه د هیواد د اقتصادي پرمختګ ذکر وکړو او ویل حکومت یې د روزګارونو پیدا کولو، د بنیادي اډانې د بهتر کولو او د زیات آمدن خلکو او کمپنو د پاره د ټاکس شر زیاتولو فیصله کړی ده. د خارجه تعلقاتو په برخه کې صدر بایدن د چین، روس، ایران او د شمالي کوریا ذکر وکړو. هغه ایران او شمالي کوریا ته خبرداري ورکړو چې د ایټمی وسلو تکل دی پریک دی. هغه ویل چین سره په اقتصادي حلو ځلو کې همکاري غواړي، خو چین دی د امریکای ټیکنالوژي او هنر نغلا کوي. هغه ویل امریکا به د انډو پیسیفیک په سیمه کې خپل پوځي موجودګي په ځای ساتي. صدر بایدن روس ته خبرداري وکړو چې کچیری روس د امریکای د مفاداتو خلاف ګامونه پورته کوي، نو د بدو اثراتو سره به مخامخ کړي شي.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلای او اوریدلای شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadivabane. که زموږه خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 00 02 205 003.
دا د وی او ای دی وخت خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
پاکستان وزیر اعظم عمران خان د شروع چهارشنبه پورست لډیر مودی وروسته د نارامو بلوچستان یالت په مرکزی خار کې د یو شمیر پرختی پروژو پرانسته کړي. خان یو ځل بیا د مدني ریاست خبره یاده کړي او حتی دای هم ویل چې چین زکه خپلو سیمو ته ترقی ورکړه چې په تخنیکی توګه د چین ولسمشر هم د مدني ریاست ماډل خپل کړي. نور حال د حمید سمسور پر رپورت کې.
وزیر اعظم عمران خان د کوټې د دورې پر مهال باندې په صوبه کې د امنیتي وزیر د لوړی کچي د غونډې مشري وکړه. د کوټې د سرینه هوټل د چین د سفیر د بریټ تفصيلات هم ورکړل شو. د وزیر اعظم د دورې پر مهال باندې د پکوټه شار کې د امنیت خوندې ساتلو لپاره د لوړی کچي ګامونه اخیستل شوی وو. په شار کې د امنیت خوندې ساتونکو غزمی زیاتوي داخلي او خارجي لارو باندې پلټنې تر سره کېدلې. بیا وزیر اعظم د کوټې د غربي پای پاس 22 کیلومتر یولس کیلومتر د ډیره مراد جمالی او د غډول دارنای 125 کیلومتر د لوی لارې د پروژې و دستوریته د وینا پر مهال باندې ویل چې تیرو حکومتو بلوچستان له پامه غورځولې وو. د په خبره چې د پاکستان سرمایه د تیرو کم خلکو په لاس کې ده، زیات خلک غریب دي. اوس دوی د پرمختګ لپاره د غریب خلکو د ژوند د شګړې لپاره کار پیل کړی دی.
300 کلومیٹر کی صرف ڈھائی سال میں بلوچستان میں سڑکیں بنائی یا ان کے منصوبے بنائے اور جو بنانے جا رہے ہیں، جبکہ پچھلے 15 سال کے اندر اتنے لمبے عرصے میں صرف 1100 کلومیٹر تھا. کیونکہ بلوچستان سے جو اسلام آباد میں پرائم منسٹر بنتا ہے اس کو بلوچستان کی ووٹ کی ضرورت نہیں ہوتی.
موږ 3300 کیلومیټره سړکونه یوازې په 2.5 کال کې دلته په بلوچستان کې جوړ کړی دي او پر یو شمیر پروژو باندې کار روان دی. لکه تیر حکومت د 15 کلو په اوږده موده کې یوازې 1100 کیلومیټره سړکونه دلته جوړ کړی وو. د ویل چې په مرکز کوم ګوندونه حکومت جوړوي واغو ته د بلوچستان د ووټ ضرورت نسته. په پنجاب او په یو بل صوبه کې ووټ واخلي بس خپل حکومت جوړ کړي. دوی کوچنۍ صوبې له پامه غورځولې وي. د له کامیاب ځوانانو سره مالی مرستې هم وکړي. وزیر اعظم عمران خان ویل چې کله په 2014 کې په خیبر پښتونخوا کې د دوی حکومت رالی، امنیتي وزله تراګری زخه دومره زپل سوی و چې 1500 پولیس وژل سوی وو. بیا هلته دوی خپلې هلې ځلې پیل کړې چې اوس د یو ان ډی پی راپور وی چې په خیبر پښتونخوا کې په ډیره چټکتیا سره په غربت کې کمی راغلی ده.
ڈائریکٹ سبسڈی ان کو دیں گے تو آپ ان کو ڈائریکٹ سبسڈائز کریں گے کھادوں میں، کیڑے مارے مانے دوائیوں میں اور وہ بیج کے اندر ان کو ہم سبسڈائز کریں گے تاکہ ہم اپنے کسان کو اٹھائیں گے.
اس وقت کروندگرو تا دا کسان کارڈ ورکوں. چې لاس په لاس باندې له دوی سره په کم نرخ باندې مالی مرسته وکړو، په کادو کې د چمجانو د وژنې په دوایانو کې په تخمونو کې چې دوی موږ راپورته کړو، پر سیاسي مخالفینو باندې ډېری سختي نیوکې وکړي. د ده په خبره حمله دې کبله پاکستان شاته پاتې سو، خو د ده سیاسي مخالفین بیا دغه تور ردوي.
جب بنگلہ دیش بنا تو ہمیں تو بڑی تکلیف تھی، لیکن میں نے لاہور کے بڑے بڑے ڈرائنگز میں سنا کہ جی یہ شکر ہے بوجھ اترا ہمارے اوپر سے، اتنا بڑا جو بوجھ پڑا ہوا تھا، سائیکلون آتا ہے تو ہمیں وہاں پیسے دینے پڑتے ہیں اس پاکستان، وہ آج بنگلہ دیش پاکستان سے آگے نکل گیا۔
کلا بنگلہ دیش جوڑ سو مجھے پخواشنی ہوں، لیکن د لاہور په غټو غټو تناست پزایو کې مدا ارویدل چې شکر دی موږ لدی ډیر لوی بوج زخه خلاصو، چې کله دوړی باران راشي موږ هلته وختیس پاکستان ته پیسې ورکوو، خو بنگلاديش اوس تر پاکستان لمخه دی. د وزیر اعظم د راتګ پر مهال باندې د کوټ شار پر لوی لارو باندې ترافیک ډیر جامو، خلک له سختو مشکلاتو سره مخامخ وو. حمید سمسور، پی او ای ډی وا، کوټا.
دا د وی او ای ډی وا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. موږ د ویب پاڼې پته ده voadonews.com.
پاکستان کې کال یوې خوا د کورونا وایرس نه پرختونونو کې هر ورځ په ګڼ شمېر کسان مړ کېږي، بل په لور پرتو سیمو کې په کورونا اخته کسان په خپلو کورونو کې خپل ژوند له لاسه ورکوي. حکومتي چارواکي هم دا خبره تاییدوي چې په کلیو کې داسې خلک شته چې هغوی روغتونونو ته نه ورسي، خو وایي په دې لړ کې تر اوسه پورې کار شمېر نشته. په دې اړه نور تفصیل د فرید شنواری په راپورټ کې اوري.
د خیبر پختونخوا صحت محکمې چارواکي وایي د کرونا رنځ باندې اخته شوي زیاتره ناروغان روغتونونو یا هسپتالونو ته درملنې دپاره ورځي، خو ځینې خلک په کورونو کې په دغه رنځ اخته شي او بیا یې مرګ ته ورسوي. چارواکي وایي دغه شمېره لا هم دوی سره نشته چې څومره خلک تر اوسه پورې په کورونو کې دغه رنځ باندې اخته شوي او د یاد رنځ نه مړه شوي دي. د نوخار سیمې اوسیدونکی مسرت شاه وایي د دوی د کور یوه ښځه څو ورځې وړاندې د کرونا رنځ باندې اخته شوې وه او بیا یې د مرګ په حالت کې روغتون ته رسولې وه.
وروسته په څلورم پنځم ورځ باندې ځینې بیا ایکسرې کې معمولي وه، د چینج رااله نو بیا ټریټمنټ د هغې لږ نور ټیک شو، خو مطلب دا چې اومه اتمه باندې بیا د هغې ته لږ د سا تکلیف راغی. چې د سا تکلیف راغی نو موږ چې کومه پروتوکول دی د کرونا والا هغې باندې چې نو مګر که پیرامیټر نو هغه بالکل هاسپیټلایزیشن ورته پکار، نو موږ له ادارې ته بوتلو او ادارې کې مو اډمټ کړو. چې ادارې کې مې اډمټ کړو نو هلته تقریبا سلس یولو سره زمونږ اډمټ وو او په یولسم ورځ باندې هغې بیا وفات شو.
د مارچ میاشتې 2020 کال نه تر اوسه پورې په ټول هیواد کې د کرونا وایرس نه 1500 نه زیات کسان مړه شوي، خو تر اوسه پورې حکومتي ادارې کره شمېره نه لري چې څومره خلک یاد رنځ نه په کورونو کې مړه شوي دي. د خیبر تدریسي روغتون د کرونا وارډ مشره ډاکټر نادیا اقبال وی ویډیو ته وایي د کرونا ناروغان روغتونونو یا هسپتالونو ته د مرګ په حالت کې ورځي.
ډېر داسې پیشنټ وي چې مونږ ته راشي، هغه یو یو میاشت نه 15-20 ڈیز نا پا اکسیجن باندی کور کے او بیا چھے بلکل اگا خیرا ٹائم شی نو دی راولی او بیا ایون دلتے کے مونگ سر ایکسپائر ہم شی نو دی خو مریض ډیر زیات خراب کړی وی، بیا غی دلته کې ون دی فایټ ود اس چې مریض زموږ ساز د وجه مړو خو کور کې ټیکو، نو زموږ عوام دا یو شی لانه دی ایکسپټ کړي، ډیر مریضان په کور کې خراب کړی دی او بیا راوړی دی.
د خیبر پختونخوا صحت محکمې د شمیرو تر مخه په 43 ساعته کې د کرونا وایرس نه 9 تنه مړ شوی او 330 نور په دغه رنځ باندې اخته شوی دی. خو بلخوا د خیبر پختونخوا د عامې روغتیا څنګه مشر او د کرونا وبا د پاره ټاکلې شوې ویاند ډاکټر اکرام الله خان وی او وی ډی وتاوی د هغو ناروغانو شمیره ډیره کم ده کوم چې کرونا وبا نه په کورونو کې مړ کیږي.
په کلو کې دا خبره تاسو ډیره حدا پورې ټیک ده چې ډیر خلک دي هغه ټیسټونه نه کوي، کوم ټیسټونه هم کې نو بازار ته ناراضي خو لکه دا چې کله مونږ ته ټیسټ مونږ والو پرائیویٹ لیبارٹریوں کی داریر کم کی گی، دا سرکاری لیبارٹریوں کی زیاد کی گی، یا کو پرائیویٹ لیبارٹری کی دا پوزیٹیو راشی نو ہم دا ڈیٹا چیزا دا زمونگا ڈی ایچ او سرا او ڈپٹی کمشنر صاحب سره شیئر کیږي نو تاسو ډیره کمه کیږي چې ته او مرګ به زموږ د غنا پاتې شي او یس کی دی شي خیبر پختونخوا لوی وطن دی لوی ځای دی اګه خامخا داسې خلک وي چې اوبه کی خو هغه ډیر کم کیږي
د مرکزی حکومت د شمیرو تر مخه په 43 ساعته کې د کرونا وایرس نه په ټول هیواد کې 201 پورې کسان مړ شوي او 15292 نور تنان د یاد وایرس نه اغیزمن شوي دي د شمیرې خای تر اوسه پورې اتلکا لزرو نه زیات تنان د غرنز باندې اخته شوي او ول لزر 500 نه زیات یې مړ کړي هم دي فرید شینوارای وایس اف امریکا دیوا پېښور
که موبایل ټلیفون آی پیډ یا کمپیوټر در سره وي
نو وی او ای دیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شي
پته ده وی او ای دیوا نیوز ډاٹ کام
هیر یې نکړې
د لاهور های کورټ د مزکی د قبضې په یوې قضیه کې د ډی ایچ ای یو اعلی چارواکی د زیارت پنځمبي پورس عدالت ته ورغوښتي د لاهور د های کورټ مشر قاضي د ورونې پر وخت ویلي پاوس خل ټولنه د قبضې لوی ګروپ جوړ کړي او دوی د لاهور د های کورټ په 50 کانال مزکه هم قبضه کړي جسټس قاسم خان ویلي چې هغه به رجسټرار ته وایي چې د پاوز مشر ته د پاوز لخوا په مزکو د قبضو په اړه خط ولیکي په دې اړه نور حال د الیاس خان پر رپورت کې اوري
لاہور ہائی کورٹ دسمہ کے قبضے پہ یو قضیہ کے دا ڈی ایچ اے یا ڈیفینس ہاؤسنگ اتارٹی ایڈمنسٹریٹر دا ٹول ریکارڈ سارا نند زیارت پورس عدالت تارا غختے دے دا لاہور اعلی محکمہ مشر محمد قاسم خان دا ڈی ایچ اے وکیل تا امر ورکڑے چی دا ڈی ایچ اے اعلی چارواکے بریگیڈیئر ستیتا دی او آئی چی سادہ کپڑوں کی عدالت تا حاضر شی او کدد پرزت دسمہ کے قبضہ ثابت اشوا نو ہم دا عدالت کمرے نہ بھائی جیل تلے گی جسٹس محمد قاسم خان سرکاری وکیل تا او آئی چی دا لاہور دا پولیس و مشر تا دی وای که هغه د مقدمه کې د پېښی نه یریږي نو د پولیسو مشر انسپکټر جنرال دی عدالت ته راولېږي د قضیه کې درې خواص کونکو حافظ ذوالفقار راحیل توفیل او زیشان محبوب تیر کال د متروکا وقف املاک نه تقریبا 125 کنال زمکه اغسته و خو د دوی په وینا ډی ایچ ای دوی په دې زمکه د ودانۍ کار پیل کول نه منې کړل او ورته ویل چې زمکه د دوی په استعمال کې ده په دې موقعه مشر قاضي په خپل ریمارکس کې وایي چې پوز خو د ټولو نه لوی قبضه ګروپ جوړ شوی دی فوج د لاهور های کورټ په 50 کنال زمکه هم قبضه کړی ده مشر قاضي په دې خفغان سرګن کړو او ویل چې داسې خو یو غټ غلاګر کې هم نه کوي چیف جسټس لاهور های کورټ وی چې هغه به رجسٹر ته وایي چې د پوز مشر ته د پوز لخوا په زمکو د قبضو په اړه د خط ولیږي چیف جسټس قاسم خان د ډی ایچ ای وکیل ته وایي چې د پوز وردی اچولو دا مطلب نه دی چې د خلکو په جایدادونو باندې تاسو قابض شي او هیواد سره د لوبې کول پرېږدي او زیاته کړه چې سبا لبا د رجسٹر په مدیت کې مقدمه درج کوي د اوی چې د قانون نه څوک هم بالا نه دی که هغه وردی والا ولې نه وي جسټس قاسم خان او پختل چې ټولې د خیر خیګړې منصوبې صرف د فوج ریټایرډ ملازمینو د پاره ولې دي د سیول چارواکو د پاره دا رقم منصوبې ولې نشته هغه او پختل چې آیا د پوست سره سره پولیسو او د نورو ادارو خلکو قربانیانې نه دي ورکړي یاد دی وی چې د هغه وخت د دفاع وزیر خواجه آصف د پاکستان سینټ ته د یو پختل شوي سوال ته په یو لیکل شوي جواب کې ویلي چې ګډ ځواکونه په ګرد هیواد کې تقریبا 50 کاروبارونه چلوي کوم چې فوجي فاونډیشن شاهین فاونډیشن بیریا فاونډیشن آرمی ویلفیئر ټرسټ او ډیفینس هاوسنګ اتارټیز یا ڈی ایچ ای د انتظامی کنټرول د لاندې کار کوي په دې کاروبارونو کې بینکونه د سیمټو او چینی کارخانه د ترانسپورټ او تیلو کاروبار او د ځمکو کاروبارونه د ذکر وړ دي په جواب کې ویل شوی چې د پوز لخوا د خپل ریټایرډ افسرانو او چارواکو لپاره پاتو غټو خارونو چې پکې کراچۍ لاهور اسلام آباد ملتان گوجرانوالہ بہاولپور پیخور او کوټه شامل دي د استوګنې جدید منصوبې د آرډیننس په ذریعہ جوړې کړې شوې دي د دین علاوه شپارس منصوبې یا کاروبارونه د آرمی ویلفیئر ټرسټ د سوری د لاندې پینزرلس د فوجي فاونډیشن او یولس د شاهي شاهین فاونډیشن د سوري دلاندې خپل دندې تر سره کوي. په ټولنیزو رسینو باندې هم په دې اړه یو بحث پیل شوی دی او یو وکیل چودري عبدالمجید لیکي د لاهور های کورټ مشر قاضي قاسم خان لخوا د ډي ایچ ای انتظامی پر ضد ګام پورته کول د سپریم کورټ لخوا د جسټس قاضي فایز عیسا په اړه د پریکړې عکس العمل دی. ججانو هم ډاډ اومنتلو او حالات په همداسې سمیږي. چودري عبدالمجید دا د سیویلین بالادستۍ په لور یو ګام وګرځولو. یو بل صارح محمد یونس لیکلی وخت راغلی دی چې مونږ خپل ټول ادارې مضبوطی کړو او د آئین او قانون عملداری یقیني کړو. الیاس خان، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې. که زموږ خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 00202-205-003.
کو دا وایس اف امریکا دی ودا راپورنه مو اوریدل او اوس هم یو اداریا چی د امریکا د حکومت نظر سرګندوي.
د امریکای د خارجه چارو وزیر انټونی بلینکن په آذربایجان کې د بشري حقوقو د زنانم رستیالي د شاله همباتوا د وکالت د پیشینه د وستو او د هغې د وکالت د لایسنس په منسوخولو فکرمندی ښکاره کړې ده. شاله همباتوا ته په کال 2000 کې د زړورو زنانو د نوم اعزاز هم ورکړل شوی دی. همباتوا یو نامتو وکیل ده چا چې تل په اهمو سیاسي مقدمو کې وکالت کړی دی چې پکې د بشري حقوقو په مرستیالانو، صحافیانو او د حکومت په مخالفینو جوړ کړی شوی مقدمي شامل دي. د آذربایجان د وکیلانو انجمن د روان کال د مارچ په 15 تاریخ د میرمن شاله د وکالت لایسنس د ممبر سازه د بقایجاتو د نه ادا کولو په بنیاد منسوخ کړی دی. خو په آذربایجان کې د بشري حقوقو په باب لا د امریکای د خارجه چارو په تازه ریپورت کې دا خبره په خصوصي تور سره په ګوته کړی شوې ده چې په کال 2019 کې د میرمن شاله د وکالت د لایسنس د منسوخ کولو د کاروایې شروع کولو شاته وجوهات ټول سیاسي تصور کیږي. دین علاوه د خارجه چارو وزارت خپل ریپورت کې دا هم لیکلي دي چې د وکیلانو، د نمائندګانو او د غیر سرکاري تنظیمونو یعنی د ان جی اوز د ویناګانو مطابق د کال 2013 د قانون تر مخې وکیلانو د پاره د وکیلانو د انجمن غړیتوب لازم ګرځولې شوی دی. د دې قانون په وجه د سرکاري اثر رسوخ لاندې د وکیلانو انجمن ته دا اضافي اختیارات هم ورکړل شوی دي چې د سیاسي نوعیت په مقدمو کې د بشري حقوقو د مرستیالانو وکیلانو د پیش کېدو لار ونیسي او دا شان د دا قسمه مقدمو پیروي د وکیلانو د انجمن په نظر کې حکومت د پاره د روغ نیت لرونکو وکیلانو پورې محدوده وساتي. د میرمن شاله همباتوا د وکالت اجازت نامه دیتا د امریکای د خارجه چارو د وزیر د نامې د زړوري زنانه د بین الاقوامي اعزاز ورکولو نه یو کال پس د زنانو د بین الاقوامي ورځ په موخه منسوخ کړی شو. د زړورو زنانو بین الاقوامي اعزاز په ګرد د دنیا کې هر کال هغو زنانو ته ورکول شي چې د امن، انصاف، د بشري حقوقو د تحفظ او د جنسي مساواتو لپاره کیدونکې جنگ کې د زړورتیا، حوصله او د تدبر سرګندونه کړی وی. د امریکای د خارجه چارو وزیر انټونی بلینکن خپل یو تحریری بیان کې ویلي دي چې آذربایجان کې د میرمن شاله او د بشري حقوقو د نورو مرستیالانو په کار باید چې خوشالیان ښکاره کړی شي نه چې ورلا سزاګانی ورکړي شي. مونږ په هغه خلکو आवाज کوو څوک چې د میرمن شاله د وکالت د اجازه نامې د منسوخ کولو ذمہوار دي چې سمدستي د دې لایسنس بحال کړی شي. خاغلی انټونی بلینکن په خپل بیان کې په صفاتو کې ویلي دي چې امریکا په یو داسې دنیا پوخ یقین لري چې په هغه کې د بشري حقوقو خاطر کیږي، د بشري حقوقو د مرستیالانو په کې عزت کیږي او چې د بشري حقوقو وهونکو ته په کې سزاګانی ورکول کیږي. مونږ په آذربایجان کې د یوې منسوبې لاندې د کیدونکو اصلاحاتو برشته کوو، خصوصا د هغو اصلاحاتو چې د بشري حقوقو او د بنیادی آزادو سره تعلق لري. دا قسمه اصلاحات به یقینا چې چې د آذربایجان د خلکو په خیر کې وي او آذربایجان سره د موږ د ملګرتیا نوري موقع به را پیدا کړي.
اوریدونکو د ټی وی سارنی خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. د ټی وی تر مخمنی خبرونه پورې مو قربا زه مجاهد جواد په لوی الله سپارم. تاسو روغ جوړ او خوشاله اوسئ.